باید د ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپل امتحاني دوره کې راولي استخدام کړي او له هغوی څخه وګوري ارزیابي کړي اجرات ارزیابي کړي او کارکرد ارزیابي کړي که چیرې مناسب و د دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه در ښه او که یې نه سوای کولای بیا نو له هغه وروسته کولی شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډه لارې هم ده سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولري هر اداره هر ارګان د کتور ځي نو هلته ستاسو د تجربې پوښتنه ډېر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې یا مې لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده. لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس وار تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري ښه مهارت هم ولري نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت کې ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي نوي کوي نور مخته ځي او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي منبع پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځېږي. که ته مهارت ونه لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کېږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربه د نه درلودلو په خاطر دند نه ورکوي او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچوو چې دوی ولې د نوي فارغ سوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي لري دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار ده.
خپله دولت یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولای شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونه کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي، ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي، اما په اداره کې دنن دوی سره کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. دنن عدالته باید هم دوی باندې کار وسی. یو شه خوانی تکړه مامور چې هلته کار کړي، دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل شي چې روزانه دوی ته لار وشي، کار وشي چې سار مشت کارونه کو، مازیګر سره کارونه کو، غرمې سره کارونه کو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسائل. اما په خپل اداره کې چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه سته، هغه په ما توګه نه تطبیقیږي. نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په دا کارآموزی برنامه کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، بیا دوی کولی شي لاړ شي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولای شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي او دوی که ادارو ته ورځي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په داسې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غواړي بالاخره په د کی کار دان ته پیدا کی، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزولو باندې باید دوی پانګه چاونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان مهن حسر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانهګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې داخل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي، په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي، بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادون استاد ځوانان نهادون ساغوی سره اړیکه ولري او سره کارونه وکي دا شان ټول دوی په د مهارتونو او پوهه باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفې د پاره اپلای کی ک دوی ته وشه چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړی دوی منحز دی او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهریږي بعض مهارتونه دي لکه د خلاص سوانه یا سی وی لیکل چې څنګه ته یو ښه سی وی ولیکې کارموندنه څنګه ترسره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سی انټرویو تخنیکونه دي دا شان دي چې دا فعلاً په علمي توګه تدریسي اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دي سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضې کار پیدا کوي سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعضې نه پیدا کوي نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام شي تا ته معاش وټاکل شي بیا ته لاړ شي تجربه ترلاسه کړي مخکې له دې چې ته دې حتی ورسې باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال خغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي رادیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس که راته ووایاست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو د معلق و ذراتو اندازه تنها در تخیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرام په یو متر مکعب هوا کې وي، اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګوي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500 او تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي، اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم وو.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستګاوې دی په کابل کې نه لري، دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپلو هیوادوالو، خپلو ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجې د شپې کې دا هوا هموغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دین هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بیسار دوامداری توګه دا ورسره کمیدلای شي.
که په عوامل باندې وغږیږو، عمدترین عوامل چې هوای په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تیر د شپې له خوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بیساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحه، صنعتي ساحه، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چې شته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داس دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګ د دین ماخام څخه د دین ډیره زیاته استفاده کی. دا هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقی صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم غم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وخودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په ډیر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسی امراض و مرضونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسی مرضونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي، نو د طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما اگر راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه خودلی وي چې دوه مر نفر تر چړل لاندې ونیول شول او د دې وینه ټیسټ شو او د دې عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه غازونه دي او ووی زره نفر تلف شو.
یعنی یو سبب کېده،
یو سبب یې کېده شي بالکل د مګمن.
بله صدیقی صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغي او سبب هم کېده شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي؟ څه اقدامات هم کړی تر اوسه او څه پلان کې دي؟
د مخنیوی د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګ د هوا ککړتیا هم لره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتما په رئیس جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینه څخه تایید شو چې په هغه کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې 10 برخه به نوي چې په هغه کې نوي ځای په ځای شوی. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دو درې تر 15 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې لږ څنګه چې لازم ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزه شته، د بودیجې ستونزه شته، د ظرفیتونو ستونزه شته، د امکاناتو ستونزه شته. اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلې چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقی، ستاسو اداره 13 کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغسې یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ؟ څه مشکل و؟
پدې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپل چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو د درې څلورو کلونو پورې دا اداره پخپله په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته د هغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږو اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه که اغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسفانه چې هغه خپل جایگاه په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیرې وې، تجهیزات هم کېدلی شوه چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړي. متاسفانه چې هغه فرصت هم د لاسه
لنډ مهاله اقدامات چې وکولی سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کمه کړي، هغه څه دي؟
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ځینې کې لنډ مهاله پیشنهادونه هم جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې، همدارنګه د عامه نظم، د ترانسپورت، د ښار دپاره په دې کې ځینې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي. همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو انشاءالله. چې
خلک دا غواړي چې حمامونه باید پرې نه ښودل سي، خپل سره توګه باندې چارشی وسوځي، بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په پټیو کې د دغه مخه ول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې. دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته، اجتماعي موضوعات یې شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی. موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي د دې سره. اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیل لار څه شی ده؟ نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو؟ فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو؟ که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پرې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه سوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري، کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دې ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیقي.
شکر، مننه ستاسو.
پیرا تویلے سما پکیا کمبان پسرلی و